ithamanin.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د طالبانو حکومت محکمو ته نوی رئیسان وګمارل،
چرا د قضاء ارگان بدید خلق قوی پیاوری لفساد پاک او سریک.
افغان خبریالان وی پا ورستوی که ده خبریالان و وژنی کمیشه بی خود تا او تریخواله ورسر را دیر شویده.
2001 کال متاسفانه دیر خونده کال و پا دقه کال که مگه پکتن جورنالیستان شهیدان ورکل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر کسان وایي ټولنیزو شبکو ته شاړه ولې. په دې تړاو په هلمند کې د یو وشل شوی انجینر کورنۍ وایي،
چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هیڅ کتاب کې نه وروه.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي، خو په پایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار حمدالله محیب وایي، ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اورپکو تر کنټرول لاندې سوریایي سیمه کې له خلکو سره مرستې حیاتي وبللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار عبدالله محیب وایي، په خوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نه شول وویل،
خلکو د ارګ نه د وتلو هڅې شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مو اخیستلو هغوی هم عین حالت کې، خو ولې مونږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته دی د ورختیانې به وي، ولې قوتونه په خپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو لپاره کار وکړي. تر څنګ د دې د طالبانو وعده هم دا وه چې دوی کابل ته نه داخلیږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
د محب وینا هغه ورځ چې افغان حکومت سقوط وکړ، ټاکل شوی و یو پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دوهې ته لاړ شي، خو طالبانو تر وروستۍ شېبې ورسره د خبرو ژمنه نه وکړې. د دې مطلب نور جزئیات به په پروګرامونو کې واورئ. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
امروز ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان به گوش جهانیان خاطر دشمنی که در افغانستان است.
د مظاهره یو ګډونوال او تنظیمون کې جولیا پارسی و چې د مظاهره ویډیو په خپل فیسبوک باندې په ژوندۍ توګه خپروله. کڅ هم نن د مظاهره پر مهال د تاریخوالي څ راپور نه ورکړ شوی، خو مخکې د طالبانو د وسلوالو له خوا له خزو سره د بد چلند راپور نه خبر شوی چې توند خبرګونونه پارولي. د طالبانو په بیا وکمنې دوه سره غنې خزینه کارکونکو په کورونو کې نیول شوی او د جنونو لوی برخه له خونځي او په هنتونو محروم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا له خوا افغانستان د خلکو د استلو هڅې ستایلي. دغه سازمان د خزو د حقوقو مرستیال هیدر بالنن په خپل ټوټر باندې لیکلي، خوخه د چيلا هم ځینې هیوادونو له افغانستان خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسي ورکړي چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندې کولو غږ کړي. د کاناډا د کډوالو پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي، وړ مشپه 104 تی افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل د خلک بجر د البرتا ایالت په دریو سیمو کې میشت کړي شي. شان فریسر دغه افغان کډوالو ته په خطاب ویلي، کورته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکن مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر په 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر په ټوئیټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې دغه هیواد یوازې نه پرېږدي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې ویل شول پاکستان د افغانستان د خلکو د مشکلاتو د پټاګه کولو لپاره د دسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC غونډه بللې ده. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د سوریې شمال کې د اورپکو تر کنټرول لاندې یوازینۍ سیمه کې لمیلونونو کسانو سره مرستې حیاتي دي. ګوتریش دا خبره په خپل کلنی راپور کې کړې ده. متحده ایالاتونو او روسیې جولای میاشت کې په سوریه کې د باب الاحواب سیمه له اوسیدونکو سره چې د اورپکو تر کنټرول لاندې یوازینۍ سیمه ده د مرستو د رسولو په اړه سلا وکړه. دا سیمه له ترکیې سره په پوله پرته ده او څه باندې 2 میلیونه اوسیدونکي لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې راغلي چې د 2022 کال د جنوري 13مې د ملګرو ملتونو مرستې له دې سیمې سره روانې وي. دا پریکړه لیک د روسیې له لوري ویټو شوی ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 منفی 6، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 منفی 3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 6، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 منفی 1، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او 2.
زمو شخله آزادی رادیو اور شپږ بجې او 2 دقیقې شوې. د طالبانو حکومت وای د ټولو ولایتونو محکمو ته ژمنه او مسلکي رئیسان ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال زبیح الله مجاهد وای د دې کسانو په ټاکل کېدو سره به د افغانستان پر عدلیه او قضایي ادارو د خلکو تللی باور بیرته راژوندی شي. یو شمېر خلکو ویلي هیله لري چې ټاکل شوي کسان واقعا مسلکي وي او ګوندي محکمې چې په وروستیو کې غیر فعال شوي وي بیرته فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وی د افغانستان محاکمو ته مسلکي کسان معرفي شوي او هیله خي چې د افغانستان خلکو ته به خدمت وکړي. ښاغلی مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت تیر ورځ په ولایتونو کې 9 محاکمو لپاره نوي رئیسان وټاکل. د نوموړي په خبره هڅه دا ده چې په دې ادارو کې فساد ختم او د خلکو تللی باور بیرته ترلاسه شي.
تیر کابل ادارې د خلکو د موږ محاکمو ته په اطرافو کې په ولایتو کې مراجعه کوله ځکه ته شفافیت ډېر موجود و مسلکي توب و بناً د موږ د محاکمو د ټاکنې چې کوم دي دا بالکل معیاري دي او ښې دي او انشاءالله د قضا ارګان به ډېر قوي پیاوړی له فساده پاک او سری کړي.
ښاغلی مجاهد وی د خلکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده. طالبان وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمارل چې یو شمېر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پڅوالي د طالبانو لوري د قاضیانو د بیا بیا تبدیلېدو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د رواني اونۍ د شنبې په ورځ آزادي راډیو د شنه اسمان لاندې خبرونه کې په ټول افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو ستونزې له یو شمېر حقوق پوهانو او څېړونکو سره څېړلې وې. په دې خبرونه کې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره په دغه برخه کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې وه او آن د خبرونې میلمنو اورېدونکو ویلي وو چې په یو شمېر ولایتونو کې ښاري محکمې تړل شوې او فعالیت نه لري. په ورته وخت کې سمیع الله چې د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسېدونکی دی د طالبانو له دې اقدام څخه که څه هم هرکلی کوي خو وایي د دې ترڅنګ باید د ثبت شوي او څېړل شوي دوسیو د شمیرو د څېړنو د څرنګوالي په اړه هم معلومات باید وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
اوس چې د طالبانو اسلامي تحریک مثلا دا کار په خپل غاړه وساخلی او په ټولو ولایتونو کې خپل محاکمو کې نوي رئیسان ټاکلي نو دوی به هم د اسلامي شریعت په بنا د خلکو قضیې حل کړي. اما هغه امر او ارقام چې د جمهوریت په وخت کې وو هغه امر ارقام به نه راټولي کېدې چې دا به فیصلې چې سب ته راجستر کیږي بنا.
لبل خو په حقوقي چارو کې پو داوود مایر لدې اقدام څخه هرکلی کوي وایي چې د دې ترڅنګ د جرایمو د کمیدو د لارو چارو لپاره باید همکار وشي.
یو مسله دلته شته ده چې کچېر فلسفه د قضایي سیستم یا مهم کار د جرایم د کچې کته کول وی یا د مقابل کې مبارزه کول وی دغه د مجازات سیستم ډیر زیات نقش لري، نو کېدای شي چې دا نقش تر لس پنځه لس صدوي خو دلته نور ابعاد هم شته دي چې هغې باندې تاکید وشي.
د یادونه ده چې مخکې تر دې د طالبانو لخوا د محاکمو له حکم پرته د صحرایي محکمو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه ورکړل شوي و چې د خلکو تند غبرګونونه یې له ځان سره درلودل، خو اوس تمه ده چې د محاکمو په فعالېدو او ورته د مسؤلینو په معرفي کېدو سره دا ستونزه هم تر ډېره پورې هواره شي.
هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونګه نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم
دا پرزول شوی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وزانګړي او د کابل سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادي رادیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلورې ویلې چې دا اګس په 15 نیټه پیښ شو.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان او طالبان سره مذاکره شروع.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
اچا په خپل هغه چې پلاس کې درلودل تاریخ قرارداد نه کولو.
آیا د طالبانو وسنۍ حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب لازادی رادیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دی او ګڼو نورو پښتنو ته ثوابونه وایي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار پاتو بجو او لستک کول ازادي رادیو مهیروي تکراری د همدی ورځې د مازیګر د څلورو بجو په خبرونه کې خبري.
د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په ورسته یو څلور میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیشي کمی شوې، خو په وړاندې تاوتریخواله لا هم روان دي. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرسیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په تازه خبر کړي کالني راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان خبريالانو لپاره خونړی بللای دی.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خونړی هیواد بللې، په دې هیواد کې د خبريالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبريالان وژل شوی او لږګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوی. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی ازادي رادیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبريالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خنړی کالو په دغه کال کې موږ پکتا نه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې خزینه خبري اعلان وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر اتلون وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولی خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنې سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلني راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبريالان بندیان وو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په تیرو شلو کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې مسول او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی وایي که څه هم پر روان کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبريالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبريالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبريالانو لپاره خونړۍ وې چې ځینې خبریالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژون کې معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژون کې طالبان بللي وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړي وو. عبدالمجید هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه یې شوې وه، خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅې کړي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل،
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد پر اتاق خبري عالم چیرې وزل سوی نه ده، نیز ته خطر پېښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ سوي دي چې څو علتونه وو. د خبري عالانو برخورد له موږ سره ډېر نوی وو، طبعا ځینې جو کې عدم پوهاوی منځ ته راته. زموږ ځواکونه هم خبري عالانو سره برخورد ډېر نوی وو، کله کله داسې سوي دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی، په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه د محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیما د یو هیبات په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 خزینه خبریالان بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
همداراز هغه کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خپل فعالیتونه په ټولنیزو شبکو کې کم کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلن له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه په فیسبوک کې یو پوسټ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده. د همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو تنقیدونو په وړاندې زغم لري. نور حل پرې راپور کړي.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې یې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخ ته ولاړ زیره ټولې او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماش غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون را که هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشرګا د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوی چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوزیت مخ ته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شي راوستي باندې ور جواب کې ورته چې دا په موږ په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 21 نیټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید شما ته د شبخانې ته راسه.
ورته موضوع څنګه د دوی ته پلا راسل چې ورزمه از ما د ورور جسد ته مدروي چې هغه ځله مر سره سو یو چې بیخي په هیڅ کتاب کې نو روا چې فازه ور ماته کړي وسترګې ور چولې او مخې ټول د کنداغون هواري و ملا لاسونه فشه بدن ټول زخمی زخمی او په ولو ټکول شهید کړي او به روته لاسړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یې وکارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت
ما خپل فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړي او نورې ناسمه خبرې نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله خو کله کله یې چکوم زنشم کولای د طالبانو پاړه سوالی کم
کومه ما چیز نشته کنه ماله طالبو
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم وخت تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوی له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د په خبره له همدې عمله اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څلیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوري کې چې خپل خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ځای باندې هیڅ باور نه لري په تیرو وختونو کې دوی خلک یا فیسبوک پوسټ باندې یا په فکری مخالفت باندې یا په مجلس کې یو چانه یو خبره سوي دوی وژلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نخښه سوي دي سي خوای پوسټ نه کړی یا اوس کړی شکنجه کړی دی او اخترونه ور کړی دي او هغه نه اقرار اخیستل شوی د سبي او تاسو پوسټ نه کوي او هغه خلک اوس پاتې په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنۍ سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې اته هغه خلک لا پوسټ نه نسی کولای ځکه کورنۍ ته اخترونه ور کول کیږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغښتل کیږي
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولای شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي اوس هر څوک کوي مګر لپاره هم منلې دا هم کوم مخالفت نه کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او ټوئیټر وو چارې څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه اکثر عمل نه دخو دلې نو اسلامي مرکز دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین مو کې بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل منلو ده او قبلي کې څوک ستونزه نه سر لري
خغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوی او څېړنې ترې روان دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیڅ سره شخصي دښمنی نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبري وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلاري ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل امداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي دا په ځاد کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی منګرتیا په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مستم کوي چې دا په ځاد کې له نظامونه سره مرسته ده او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي وژنې له منځه وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راتګ کې لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
په کابل کې تیر ورځ د کال لمړی واوره وشوه. شایي ځینو ته د واورې ورېدل خوندور، خو کورنیو بې ځایه شویو ته چې تر خیمو لاندې ژوند کوي د واورې ورېدو کړاوونه نور زیات کړي دي. دا کورنۍ بې ځایه شوي چې د تیر حکومت په وروستیو کې د ناامنۍ او فقر له امله خپلې اصلي مینې پرې شوي، وایي په دې سخت ژمي کې ژوند خورا سخت شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلان وایي بیرته خپلو اصلي مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو د استولو هڅه کوي.
بیبی ګل خپل لور او پنځه لمسیانو سره هغه وخت چې تخار د طالبانو په لاس سقوط وکړ پلازمینې کابل ته راکډه شوه. هغه چې د کورنۍ نارینه سرپرست او سرپنا نه لري وایي د سوړ ژمي پر اتلو او د واورې ورېدنې له امله نه ګرم پوښاک لري او نه هم ګرم خواړه. بیبی ګل وایي څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د بیرته تګ اراده وکړه، خو د مالي امکاناتو د نه درلودلو له امله بیرته پاتې شول.
موږ هغه وخت نږدې شل کورنۍ له تخاره کابل ته راکډه شوو. دلته مو د کابل په شهرنه او پارک کې واړول. اوس د ژوند سخت وخت تیرو. خلک راشي نمونه ولي کې لستونه جوړ کړي، خو د مرستو هیڅ درک نشته. ټول ناروغان شوي، یو خو له ډیر مجبوریت دلته پراته یو.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وړاندې سلګونه دغه ډول کورنۍ له بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي سیمو کابل ته راکډه شول او د دې ښار په بیلابیلو ځایونو کې په خیمو کې ژوند پیل کړو. خو اوس د سوړ ژمي پر اتګ او د واورې له ورېدو وروسته دلته د دوی ژوند سخت شوی. پښتانه بله مېرمنده چې د پنځه اولادونو سرپرستي ورلغاړې ده اوس د خلکو په کورونو کې کار کوي، وایي د ډوډۍ او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري، نو ځکه یې په دې سړه یخنۍ کې ماشومان ناروغان شوي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې کورنۍ بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
چې کوم بے سرپناه او بے سرنویس مهاجرینو نو دا هغوی دپاره ترانسپورت ونیول شو او نغدي مرستې ورسره وشولې، هغوی خپلو کورونو ته ستانه شول، خپلو ولایتونو ته. او کوم چې د فقر او د بېوزلۍ له وجې کابل ته راغلي دي او موږ سره راجستر شوي دي، د هغوی سره په د ژمنه البسه مرسته هم کېږي او د خوراکي موادو د سنتو په مرستې ورسره کېږي.
خو ښاغلی حقانی د دغه مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان څو ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ویلي چې په روان ژمي کې به نږدې 23 میلیون افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ شي. دا شان په وروستیو څو ورځو کې کله چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راټیټ شو، ورسره د توکو بیې هم لوړې شوې چې په دې سوړ ژمي کې د بېوزله وګړو لپاره ژوند لا ستونزمن کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمو ژغله آزادی رادیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنوز د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې مدلول کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواست هم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورټونه خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورټونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سن دي، کار جن نشته، روزګار نشته. دې موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورټونه خروش او موږ پاسپورټونه جوړ کړو چې کومه مزدوري د لپاره زو نو کولای شو چې موږ لال راشو. همدارنګ په افغانستان کې نو خونه ورځ په ورځ هم د سپور تر روان دي، رښتکه کېدو کې نه دي. څه څه مرجع مریضان لپاره دواې نه اخلي، خو پوښتنه نشته دې چې د لاسو شی په بزرو په کې خرڅېم تاسو نشته دې چې پوښتنه دې وکړي چې دا ولې د لاسو شې دې په زر خم کې د ظالم مخننه ول شي. همدارنګ چې څوک یو شی ګران خرڅي غفله باندې ظالم دي. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ کوو. افغانستان کې هر شی د خصونه وته دي، خو په پاکستان له اروپا څخه زمونږ نشته دي. په سیمونو کې ته زمونږ لپاره تاسو کې نظر کوم کولې چې په تاسو باندې خپل مریضان ویسو او ورته د درملین لپاره داغه لپاره تصیب برابر کو. کثیر نظام هر څنګه وته شو موسنیز نظام ته زمونږ دادر فاسې دي. غریب خلکو په درد باندې غم خو دا کوم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غاری او ملک تګ راتګ دي پر زمينه برابر شي. الله دې وکړي چې موږ دغه پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخورو چې دا کوم تکلیف د خپل مخامخ دي. د دې نه روغ بس. والسلام ګلدین چکنه اوروال.
زه احمد الله احمدی د اورګان ولایت تخاص اورګان ولسوالی سلطان محمد مایوال ګورزو د خوري د کلی وسیادت کما وګوره د طالبان سمې دا خوې د شوره د خلک وړاندې ستر دي دا خلک اخر څوک دا نه دی افغانستان ولست د تحلیل شال وکړ د وزو د مکار سامه کې سبستانه یو بل د خارې پر څوک وي چې دغه د نړیوال کم رس کوي دا یو هم د افغانانو په نه رسیدي د روزګار څخه څنګه وروړه که تاسو څنګه طالبان کومندانان دي د طالبان سره ژوندې اړیکې لري حتی تر تاسو دي خپل خلک په اړه د ویډیو څخه تاسو په جمعه کې چې د ولډ څخه مننه کوم چې ولزاد د اړیکې راځي صدا هیل لرم چې دا پیغام نشه کړو نور نور کولی دا له خپل شرف صدا هیل لرم چې دا مستحق کول زمي ته دغه شی واکې دا کوم شی چې د دې د نړیوالو د خاطر خرابې درې څلور مو سره له جام فوټنیا شي مستند رسیدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر.